د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خبرونه کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه معلومات درکوو. د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو لست څخه د یو شمیر کسانو د ایستلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او هیروی ما چې په همدې خبرونه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې خبرونه تاسو ته اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو له وزیر وایس احمد برمک سره نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې پام وړ بدلون راشي.
اتخاذ شده ما به جرأت تمام گفته میتونم که طی 24 ساعت آینده انشالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو انتصفیه شي. له دې مخکې یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړه چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه راز په غزنی کې چې جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولي دي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې نوموړی له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور د کاندیدانو له وروستي لسته استل شوی دی. مولوی ترخیل محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د انتخاباتو د دفتر دروازه د پلویانو د دې لپاره تړلې و چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا ورته واضح کړي چې د کومو کره شواهدو له مخې د ده نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نویو ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ستر بریا په خپلولو سره د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواک توګه نوی حکومت جوړ کړي او ال دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضیه لاریونونه کړي او همې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د ټپي کېدو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړل شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وای په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنه ای له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنه ای دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلان نولو له لارې کولی شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسه شو. لکه چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولی، د ایران پیسې ریال خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د دې هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهرې وکړې. د ترکیه مرکزی بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالی وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. ترکیه وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شوې چې د دې هیواد پیسې خپل ارزښت په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو په تیره بیا د امریکایي ډالرو په وړاندې زښت زیات له لاسه ورکړی دی. په هغه بیان کې چې دغه بانک نن خپور کړی، ژمنه شوې چې بانک به د اړتیا وړ ټوله شتمني عرضه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې د مالي وزیر برات البرک وویل چې حکومت یو بیړنی پلان ترتیب کړی چې په بازار کې راپورته شوې اندېښنې له منځه یوسي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ترکیه اقتصادي بحران ته داخله شي، د دې هیواد د پیسې لیرې ارزښت د ډالرو په وړاندې نن نور هم ټیټ شو او د آسیا د اسهامو مارکیټونه هم راولویدل. له امریکا سره د ترکیې په اړیکو کې کړکېچ هم د ترکیې د پیسې له لوېدو سره مرسته کړې ده. روان کال لیره خپل ارزښت په سلو کې شاوخوا 45 له لاسه ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو شیبه مخکې د غزنی ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په 48 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري او دا تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزي پلار اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولې او نه یې یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې د بیړنیو چارو په د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولی دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي. مولوي ترخیل محمدي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډېر سلحامزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ساعت مخکې په کابل کې په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. دوی د غزنی د وضعیت په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په 48 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. دوی همداراز د ملي اردو د یو شمیر اورکو ځواکونو په اړه هم توضیحات ورکړل. د دې دوو وزیرانو خبری غونډې ته د ازادۍ راډیو خبريال اکرام الله اکرام ورغلی وو او دا د لهمه غزای سیده سټوډیو ته راغلی او د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه څه وویل چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او د دولت او وسلوالو مخالفینو قواوې په کومو موقعیتونو کې دي؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دغه دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د دغه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال باندې ویل چې اوس مهال د غزنی وضعیت کنټرول شوی دی او دوی هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به وضعیت لا هم قابو شي. دوی ویل چې سیمه ته زر تنه نور عسكر استول شوی دی او رسیدلی دی او په خار کې تصفیوی عملیات پیل شوی دی جنگ جګړې چې دی هغه د خار څنډو ته غزول شوی دی او مهله مندی داده چې تر راتلونکو سلور وشتو ساتونو پورې به وضعیت به قابو شي او حالات به کنټرول شي.
تاسو ویل چې زر تنه اضافي سرتیری استولی دی، دا همدا شمیر دی ټول ټال همدا شمیر دی کله د مخکې یا نور ځواکونه هم استول شوي، نور مرستندوی کومکي ځواکونه او یا پراتلونکي کې نور هم په پام کې او په پلان کې دي؟
د تیر جمعې په ورځ باندې چې کله په دغه خار باندې د جمعې په شپه باندې چې حمله وشوه، په سبا ته ورځ باندې په شنبه ورځ باندې د روانې اونۍ سیمې ته اضافي عسکر استول شوي و غم رسیدلي، خو دا نوې جوپه ده چې نن سهار استول شوي ده او دوی په وینا باندې چې دا سیمې ته رسیدلي دي. دوی د راتلونکو نورو پوځیانو د استولو په اړه خاص څه ونه ویل او دوی ویل چې همدغه زرتنه چې دا دی پخوانی دي، نو په همدوی باندې د خار وضعیت کنټرولولی شي. بلې تکل سره
او د افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دوی څه وویل؟ په دې خاطر چې له دې مخکې د خورا زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، که څه هم د چارواکو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي، دوی په دې اړه څه تازه معلومات ورکړل؟
که څه هم د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمیرې نشته، خو دوی دغه دوو امنیتي چارواکو نن په کانفرنس کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې دلته کوم جنگ شوی دی، دقیقا 1190 وسلوال طالبان وژل شوي، 1190 نور ټپیان شوي دي. همداراز د 100 په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده او د 40 نه تر 100 پورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د کورونې چارو وزیر په همدی حال کې په همدی کانفرنس کې وویل چې په دغه مرګ ژوبله کې یوازې اویا تنه پولیس دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. خو دوی ویل چې دا هم له دقیقې شمیرې نه دي او کله چې سیمه په بشپړ ډول باندې تصفیه شي او حالات بیرته عادي حالت ته غره وګرځي، نو بیا به دقیقې شمیرې له رسنیو سره شریک شي.
اکرام صاحب، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو له ویناو تاسو داسې پوه شوئ چې دا وضعیت به په غزنی کې تر کومه روان وي؟
دوی خو ویل چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې به دوی هڅه کوي او هڅه هم داده چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پورې وضعیت قابو شي. خو تاریخ شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزیر دا ومنل چې د غزنی په مسله کې به نغېړي شوي وي، خو وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د دې ټولې کم تجربهګۍ سره سره چې دا نوې دي، بیا هم دوی د غزنی د سقوط مخه ونیوله. خو یو خبرې بل وکړه چې د دې غزنی د خار د حمله لپاره وسلوالو طالبانو نه وازی د شاوخوا د غونډیو ولایتونو وسلوال طالبان هم راټول کړو، بلکې د دوی په وینا باندې چې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو جنگیالي راقوختي او چې په هغه کې په بهرنۍ کې پاکستانیانو عربو چچونو د دوی د مندونو لمخې دوی د خبر راکوله او ویل چې د حشر په ډول باندې په دې خار باندې حمله شوی و. نو د کوم عملیات چې وزنډې د لو دومره وخت ونی و دوی دلیل دا په ګوته کچې وسلوالو طالبانو ولته خلکو په کورونو کې په پولیسي کورونو کې الته زیاتې شوی و، غوونه مرچي جوړې کړې و، دوی دغه خپل د تصفیوي عملیات چې دی ډېر په سلو شکل او په قرار مخته یوړل ترسو د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي وشي.
بله او اکرام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې نتایج شویو راپورونو کې مخصوصا پر ټولنیزو شبکو ویل کېدل چې د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د کمانډو ځواکونو شاوخوا 100 سرتیري په ځینو کې کم زیات دا شمیر ښودل کېده، ویل کېدل چې دوی چې د مرستندویو ځواکونو په قطار کې غزنی ته استول شوي دي په کمین کې لوېدلې د وسلوالو مخالفینو او ترې تم دي. په دې اړه دوی څه یادونه وکړه؟
د افغانستان دفاع وزیر وویل چې اول خدا مسلطن نه دی وی چې دا 50 تنه وو د اجرستان ولسوالۍ کې دوی د وسلوالو طالبانو لکمین سره مخامخ شول او ډیره سخت جګړه شوې دلته د جګړې د شدت لامل وي دغه کومندوی ځواکونو گاونډي ولسوالۍ میامو ته شاتګ کړي دي او الته پشا شوې دي چې نه وشتنې دغه ولسوالۍ ته رسیدلې دي او نور کوم کسان چې دي د دوی د معلوماتو لمخې چې هغه دغه ولسوالۍ ته لار دی او هڅه کیږي چې دغه 50 تنه کومندویان دی او یو شمیر پولیس هم د اجرستان ولسوالۍ ورسره دی دوی له سیمنه روغ رمټ راو وسل شي.
بل ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د غزنی د ورستي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو ورستي څرګندونه مخته بیان کړي. د دوړو امنیتی چارواکو د دولت وزیرانو شیبه مخکې په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته معلومات ورکړل.
موږ نه غواړو، موږ سلحا غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل طالبان هم را پیوړي نه دي چې پر ښارونو پراخي حمله وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي دي چې وای دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. به هم اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیسته، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو خارونو ډلیزو حملو ته تیار نه سي.
هر وخت دې ته آماده دي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل خاورې د خپل ولس نه دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوري فلارا چول چې موږ دا کول دا تر اوسه دوی یو خار نه دی نیولې او نه یو خار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
خغیر جاوید وویل د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د فرا فاریا پکتیا او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخه یې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمېر ورسپانو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو او سترو ښارونو پراخو حملو ته تیار نه سي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه ښایي طالبان نوي تکتیکونه وکاروي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نخښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیسته. د تیرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزنی ښار ډلیز حمله وکړه چې د دې ښار یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فرا په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلیز حمله کړې وه چې د څو ساعتونو لپاره دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ اده له خطر خالی نه ګڼي او امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالو ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستۍ قضایا او تپکتو لیري نه بریشي چې پر نور ولایتو باندې هم د ستجمی حمله وشي. ولی دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندي د حملې لري که
یا. خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي وایي فکر نه کیږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
او سم د انتخاباتو اړوان مسایل. د ولسی جرګې کاندیدانو له روستي فهرست څخه د استل شوی کاندید مولوی ترخیل محمدی پلاویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یو غونډه وکړه او ویل ترڅو چې د کاندیدانو للس خدای مولوی ترخیل د استلو علت معلوم نشي دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دې اعتراضونو لپاره د کمیسیون چارې له خند سره مخامخ شوی. د کابل د پولیسو مسولین وای چې کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سیند پر راپور کې.
ولسی جرګې ته کاندید مولوی ملا ترخیل محمدی وای تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسته د ده د نوم د ایستلو حقوقي دلایل روښانه نه کړي پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لرې نه شي او اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خاغلی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې له خپل کاندید سره د شوی چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا خپل حامزه مدني حرکت دا دوی دغه وضاحت غالي له دوی نه سپاسو مونږ ته د دې دلایل راکې ثبوت راکې پاسه په کوم دلایل باندې دا نمونه حذف کړه د محکمې په حکم محکوم شوی و تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی دا دوی ته خو هم د استناد خواهی حق ورکړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 15 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړې دي. له دغه لیست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسی جرګې برحال غړي دي لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو له لیست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدني حرکت تظاهرات څنګه دي او مدني حقوقي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ قابل قبول نه چې د کمیسیون د دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې د عملیاتي پروسه د اوج نه لري او د هغه خندو ګرځي دا موږ هیڅ قابل قبول نه یم. اواز په حکومت باندې په مسؤلینو باندې لطفاً خپل وظایف سره د یو کی او د غاصو چې مظاهره کې دی باید بری پوښتنه چې هر نوع تاخير په انتخاباتو کې د باندې جواب وو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له ورستي لیست نه د لرې کړل شو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تیر ورځ فوزیه کوفي او ښایستباز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له ورستي لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سوله ییزه ده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دې وزارت د ولسی جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې جوړې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل په دې وروستیو کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې وزارت کې ټولې چارې په شفافیت سره ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جالي فرمې ترتیب کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه وایي هغه څه چې د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره شوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره شوي. په دې اړه شوې ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي. او هغه دا چې جالکاري شوې ده او یا دا چې د بل موضوع غوښتنه شوې دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نومونه یې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل شوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل شوي او وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلی چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمیر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل شوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همیرا حق ملوای چې دوی کمیسون پورې اړوند مسولیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسولیت جالي فرمې ورکړي.
چې وزارت داخله باید په ډېر مسولیت دیتا خانه پوری کړي او یو فورم د عدم مسولیت دیتا ورکړي، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د $100,000 په قیمت هم د فورمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري، باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې وچ کالی ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 40 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې له د وچ کالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمی مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله من دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
مود مرحله اول به 20 ولایت کومکار انتقال دادیم و
موږ په لومړي پړاو کې 40 ولایتونو ته مرسته رسولې دي او وړاندوینه ده چې د وشکالۍ او ارمنتیا اغیز کمیږي. خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالی ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سرله اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټنه غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع
در اکثریت ولایت آغاز شده و ادامه هم داره. اکثر ولایتونو که د مرستو د توزیع لړۍ پیل سوې ده او دا به دوام ولري، هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې سوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلې وو، خو سږ کال د وچکالیو له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
زه د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص روزګان په ولایت کې معرفت په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته مکتجان تش په نامه وزي وزي موږ چې د معلم صاحب پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دلته دي؟ هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتې درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم ترمجه د ډاکټر پر سر باندې چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو دغه الفانې چې شي هغه میوه دانه ترمز د بیلر پر سر باندې وو موږ د وزارت چې دا پیسې خوري که نه لري دغه مکتبیان به یا به د رسوت واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح کوو چې په دې کې تفصیل جوړه وکړو محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده. که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي دغه معرف په ټپه ولاړ دي. وسلام.
زموږ غږ لا ازادي راډیو